سلام ونستړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو په کابل کې یو شمېر ښځو نن د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاریون وکړ دوی چې په کابل ښار کې د شاهدو شمشیرې له جماعت سره نږدې ټولې شوې وې ټینګار یې کاوه چې حقونه یې باید تأمین او درناوی ورته وشي ډیر لافان خزو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای تر سوالو د نړیوال ورځې په درشل کې چې سبا المنځل کېږي د غلاریون وکړ په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنې دوه شپږم ټولګي پورته نجونی له ښوونځیو محرومې شوي او ګڼې ښځې له کاري محدودیتونو سره مخامخې دي د افغان خزو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان په یو سټیډیوم کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سم کړي رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناکه او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان یې د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده ورکړې د راپورونو له مخې طالبانو د لوګر په مرکز پل اعلان کې پر مختلفو جرمونو تورن یو شمېر ښځې او نارینه په درو وهلي جنرال عاصم منیر د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز یا مشر په توګه نومول شوی د مخکې د ایسای رئیس هم پاتې شوی دی تر څنګ یې جنرال ساحر شمشاد میرزا د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه نومول شوی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب نن پر ټویټر لیکلی چې د صدر اعظم شاه عباس شریف لخوا د دغو جنرالانو د نومونې پریکړه د تایید لپاره ولسمشر عارف علوي ته استول شوې ده که عاصم منیر د ولسمشر علوي لخوا تایید شي د پوځ د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا ځای ناستی به وي باجوا د نومبر په 19مه تقاعد کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا به نن پنجشنبه یوه بیړنۍ غونډه وکړي په دې ناسته کې د ایران د مظاهره چانو د پراخې ځپنې په اړه بحث کیږي دغه غونډه چې د څه باندې 500 هیوادونو په ملاتړ د جرمني او آیسلند په غوښتنه بلل شوې په ایران کې د دوو میاشتنیو لاریونو په دوام جوړیږي په ایران کې وروسته له هغه مظاهرې پیل شوې او تر دې مهاله په کې 314 کسان وژل شوي چې یوه ځوانه ایراني نجلۍ مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې مړه شوه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چټک بالر فضل حق فاروقی د استرالیا په بیگ بش کې د سیدنی تاندر لخوا واخیستل شو سیدنی تاندر به د دسمبر په 14مه د بیگ بش په 12م پړاو لیګ کې خپل لومړی لوبه کوي په همدې ورځ بیگ بش هم پیلېږي د بیگ بش تجارتي لیګ په خپل پاڼه باندې د سیدنی او د فضل حق فاروقی ترمنځ د تړون خبر ورکړی دی او ورزو د فوټبال نړیوال جام ته همدا شیبه د سویس او کامرون ترمنز لوبه روانه ده سویس تر دې دمه یو ګول کامرون ته ورکړی وروسته به د یوروګوای او جنوبي کوریا لوبې کیږي تر هغه وروسته به پرتګال او ګانا سره مخ کیږي او د شپې ناوخته به برازیل لوبه لري خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ را وروشه د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلی لام زیات شمیر افغانان خپل هیواده د تېښتې په حال کې دي هغه افغانان چې د سیمې هیوادو ته تللي له ستونزو کړیږي
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورځ تر بلې سختيږي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختميږي هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړي دا مسله پیچلې پاتې ده د سی ایس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پاوز لپاره یو نوی مشر نومولی عاصم منیر د مخکې د ایسای مشر هم پات شوې ده په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د خوست په تڼیو کې خلکو د خار د پاکولو لپاره اشر کړي
ټول د تڼیو ولسوالۍ ځوانونو او مشرون ارتل شوی دي چې د خپل ولسوالۍ صفا کړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری وایي لا هم زیات شمېر افغانان له خپل هیواده د تېښتې په حال کې دي. دغه کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تېښتې اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستانی پولیسو لوري د افغانانو زورول او نیول
پیل. افغان خبریاله خاطره نوري چې د محل په پاکستان کې ده وایي ویره لري چې د ویزې د مودې له ختمېدو وروسته به له دې هېواده وشړل شي. دا چې په پاکستان کې یو بل اروپایي هېواد ته د تګ په هیله شپې سبا کوي د پاکستان له حکومته غواړي له هغه افغان کډوالو سره چې نورو هېوادونو ورسره له دغه ځایه د وتلو ژمنې کړي ګزاره وکړي.
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورځ تر بلې سختیږي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختمیږي هغوی به بیرته افغانستان ته شړل کیږي چې دا یوه لویه ستونزه او د اندېښنې وړ ده د هغو کسانو لپاره چې دلته راغلي دي تر څو بهرنۍ کیسونه رن کړي.
دا وایي په وروستیو کې د پاکستانی پولیسو له لوري د هغه افغانانو زورول او نیول پیل شوي چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني موده پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ هغه بهرانیان چې د 2022 کال د دسمبر تر وروستۍ نیټې پورې په دغه هیواد کې د استوګنې ویزې پای ته رسیږي که خپله ویزه تمدید نه کړي قانوني چلند سره مخ او بندیان بشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یو شمیر افغانان له دې هېواده وتلي او زیات شمیر نور لا هم نورو هېوادونو ته د وتلو په هڅه کې دي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د سیمې او نړۍ له هېوادونو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تښتي اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویان پیټر کیسلر ازادۍ راډیو ته ویلي دولتونه د خپلو سرحدونو د کنټرول او نه قانونه تګ راتګ نه مخنیوي حق لري خو دا چاره د خپلو ملي او نړیوالو قوانینو ته په کتو سره ترسره کړي.
There are 2.3 million Afghan
refugees. اوس مهال 2.3 میلیون افغان کډوال د سیمه په هیوادونو کې اوسېږي او په نور نړۍ کې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 2.1 میلیون تنو ته رسیږي. یو ډیر شمیر نور افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه زده کړو د ناروغیو درملنې او د کار په لټه کې له افغانستان نه بهر اوسېږي.
دایوی اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال استوګندي.
Based on reports about
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص پاړه د خبرو شوې او راپورونو پر بنسټ هغه افغانان چې غواړي افغانستان نه ووځي تر ټولو ډیر نړیوالو ملاتړ او ساتنې ته اړتیا لري. په دوی کې د نورو کسانو ترڅنګ ښځې او نجونې د پخواني حکومت کارکوونکي او په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکوونکي د بشري حقوقو فعالان او مذهبي لږې کې شامل دي.
نوموړی وایي د دې ترڅنګ اوس مهال 3.4 میلیونه نور افغانان په کور دننه د بې ځایه شوي په توګه ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټې را په دې خوا 4,600 افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي او هلته یې له یو UNHCR سره ځان ثبت کړی. خو پیټر کیسلر وایي د هغو افغانانو شمیر کیدای شي له دې په زلونو ډیر وي چې له پولو اوښتي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان او ایران د حکومتونو د اټکل له مخې د تیر 2020 میلادي کال له پیله نږدې 1,250,000 افغانانو په شاوخوا کې دغو هیوادونو ته ورغلي دي. د کډوالو عالي کمشنری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې افغانان باید یوازې پرې نږدي او مرسته کوونکي هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې د شته اندېښنو د حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان CSTO په غونډه کې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ښاغلي پوتین ویلي د سیمې هیوادونه اړ دي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او دغه شان د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې په ګډه کار وکړي. خو طالبانو حکومت بیا د دغو اندېښنو په اړه ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد په ضد نه کارول کیږي. محمد خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه د ډلهیز امنیت تړون د سازمان یا سی ایس ټی او اندېښنې. کرملین وایي د دغه سازمان غونډه چې د چهار شنبې په ورځ په مسکو کې وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې په افغانستان کې د افراطي ډلو او دغه شان د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. پوتین وویل اوس له افغانستانه د ډلهیز امنیت تړون د سازمان غړو ته وسلوال ګواښونه لوړ دي. د نوموړي په خبره تیره اونۍ د روسیې په قربتوب د مسکو فارمټ ناسته کې هم روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو مخنیوي په اړه مشورې وکړې او دا ښیي چې په دې برخه کې اندېښنې لوړې دي.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړي. دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی ایس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د افراطي ایدیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو خطر زیاتوي. دا په حقیقت کې موږ ټولو ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د ډلهیز امنیت تړون سازمان په غونډه کې د روسیې ولسمشر وویل هغه ګواښونه او اندېښنې چې د افغانستان نه د سیمې هیوادونو ته متوجه دي، پرته له شکه چې د سختې او ګډې مبارزې په ترڅ کې لري کېدای شي چې دغه برخې ته ټول ژمن دي. پوتین وویل د ډلهیز امنیت تړون د سازمان بل لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره جدي کار وکړي. د پوتین په خبره روسیا ورسره نور ملګري هیوادونه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې پکې ټول قومونه خپل ځان شامل وګڼي. خو طالبانو بیا مخکې په وار وار ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تروریستي تهدیدونو اندېښنې بې ځایه دي.
زه خو په کلکه دا خبره وایم چې د افغانستان په حدودو کې دی څوکۍ سره خدای مرسته کوم هېواد ته تهدید پېښ کولای شي. د دې شي د پاره اسلامي مرسته کوم کړی ډول اطلاع ورکړی د اسیا هېوادونو او زموږ د سیمې د هېوادونو ټولو ته چې د افغانستان خاورې ته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین د ملګرو ملتونو په اووه اویاومه سرمشریزه کې ویلي وو چې د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټروله وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلېږي. نوموړی ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې وسلوال د دوی پولو ته نږدې شوې هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د یو دېرشمې په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3015 باندې خبرونه کوو. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن د پاوز یو مخکخ جنرال عاصم منیر د پاوز د لوی درستیز یا د مشر په توګه باندې نوموالی، ترڅنګ جنرال ساحر شمشاد هم د پاکستان د مسلح قواو د پوځونو د ګډې کمیټې د رئیس په توګه باندې نومول شوی. د دوغو دواړو د مقررې حکمونه د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د تایید لپاره استول شوی دی. کچیرې الوی د ایدو کړي نو عاصم منیر به د جنرال قمر جاوید باجوه پر ځای د پوز مشرشی باجوه د نومبر په 19 باندې تقاعد کیږي. جزئیات د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف د لیفټننت جنرال عاصم منیر نوم د نوی پوځي مشر په توګه صدر پاکستان عارف الوی ته لیږلې. د نومبر په 14 وزیر اعظم د لیفټننت جنرال ساحر شمشاد نوم د پوځونو د شریک چیرمن لپاره هم نامزد کړی دی. دغه نومونو د نامزدګۍ وروسته د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف د میډیا سره په خبرو کې ویلي د قانون او آئین په مطابق ټول معاملات پوره شوي. امید دی چې صدر پاکستان به همداسې کومه لانجه نه کوي او دې ټاکنې ته به په سیاسي نظر سره نه ګوري. د پاکستانی میډیا د رپورټونو سره سم آسم منیر د پوز د تربیتی اداري منګلانه کمیشن پاس کړو. د موجوده پوزي مشر قمر جاوید باجوا په ماتحتۍ کې د برګډیر په څوکۍ د شمالي علاقو کمانډر هم پاتې شو. په 2019 کې د پوز د استخباراتو اداري ملټری انټلیجنس ډایریکټر جنرال هم جوړ شو چې په 2013 کې د پاکستان د خفیه اداري ISI مشر جوړ شو. اته میاشتې پس دغه څوکۍ نه خوا کړل شو او دغه څوکۍ لیفټیننټ جنرال فیض حمید ته حواله شوه. د ISI د څوکۍ نه وروسته آسم منیر د ګوجرانوالی پنجاب کور کمانډر مقرر شو او دوه کاله وروسته نوموړی د پوز مرکزی دفتر GHQ کې د کوارټر ماسټر په څوکۍ مقرر شو چې لا هم دغه څوکۍ سنباله کړې وه. د جیو ٹی وی دیو رپورٹ تر مخه آسم منیر به د پاکستان اولنې پوځي مشر وي چې د پوز خپل خفیه اداري MI او د پاکستان خفیه اداري ISI مشر پاتې شوی وي. د رپورٹ سره سم آسم منیر چې لیفټیننټ کرنل وو د سعودي عربستان په مدینه منوره کې هم ډیوټي کړې وه. پاکستانی مستقله او سماجی میډیا کې د څو ورځو راهیسې تازه بحثونو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته اشاره کېدله چې ګینې دغه ګوند نه خوښوي چې آسم منیر د پوځي مشر وټاکل شي. په 23 نومبر د بول او ARY TV چینلونو د خبرونو سره سم عمران خان د ځینې صحافیانو سره په ملاقات کې ویلي هر کله کې د ملک صدر ډاکټر عارف علوی ته د پوځي مشر د ټاکلو لپاره کوم نوم ورغی، عارف علوی به د ده معنی عمران خان سره مشوره کوي. نن د نومبر په 4 د جیو ٹی وی په پروګرام کې صحافی او تجزیه کار مظهر عباس ویلي په کار نه ده چې صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی دغه نوم مسترد کړي او یا پکې کوم لانجه وکړي.
چې جب کوئی صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ پھر
څوک چې د ملک د صدر په څوکۍ وټاکل شي هغه بیا سیاسي کارکون نشي پاتې. عمران خان چې وایي چې دی د ګوند چیئرمین نو دا هغه وخت چې دی معنی عارف علوی صدر نه و، هغه اوس د ټول پاکستان صدر دی، هغه د مسلح پوځونو مشر کمانډر هم دی. اوس دوی له نوې پوځي اسټبلیشمنټ په خوشحالۍ سره قبولول پکار دي.
قبول کرنا چاہیے.
د جیو ٹی وی د یو خبر سره سم وفاقی کابینې د آسم منیر د نوکری موده ریټین معنی برقراره ساتلې، ځکه د پوځي قانون د مخې آسم منیر د رواني میاشتې په 20 د خپلې څوکۍ نه ریټایر کېده. خو بیا هم د قانون د مخې که وزیر اعظم وغواړي د نوکری موده غځولی شي او که بیا پوځي مشر وټاکل شي نو درې کاله د دغه څوکۍ بیا خپله موده هم جوړیږي. د جیو ٹی وی د ویبپاڼې په یو خبر کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي تحریک انصاف به د نوي پوځي مشر په ټاکنه کې خنډ نه جوړیږي. خدای نه دی ویلي چې ګینې نوی پوځي مشر د هر څوک وي او که یو مخصوصتن.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ور به شکنړ ته هلته سرکانو ولسوالۍ نواپاس سیمه کې د ډیورند پر کرښه له پاکستاني پوستې یو زنجیر لرونکی ټانګ ژورې کندې ته پریوته. په یاده پیښه کې پاکستاني عسکرو ته د اوختې مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی معلوم. د سیمې اوسیدونکي وایي له یاد ځای به تل د دوی په کورونو پاکستاني پوځیانو د توپونو ډزې کولې او په دغو بریدونو کې له غورځېدلي او نورو ټانکونو ګټه اخیستل کېده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن عزت الله ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو زیات توپ لرونکي ټانکونه د ډیورند پر ذکر خې پر لوړو نقطو ودرول شوي او کله چې زړه وغواړي د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي چې نن سهارې یو د حرکت په حال کې لغره غورځېدلې ده.
زه دغه ساحې شاهدي حالم چې همدغه ټانکونه د دې خاورې د پاره ودرولې چې دې طرف ته په کلو باندو او کورونو باندې پیډازي وکي او څو کراتي کړیم دی پی. همدغه ټانک چې د نوپاس ساحې کې دغلته نصب و چې کله ورته حالات خراب ښکاره شوي دي بس د خیمه یا ترپال یې لرې کړی دی او افغانستان طرف ته ول مل نصب کړی دی چې کوم ځای یې ذهن نوران ناغلی ډزې پې کړی دی.
یو شمیر کسان بیا وایي چې پاکستاني ځواکونو په یاد ساحه کې پوستې جوړولې چې یو ټانک یې له پوستې ښویدلې او ژورې کندې ته پریوتې دی. په کونړ کې طالب چارواکي هم سرکانو کې لغره د پاکستاني پوځیانو د توپ لرونکي ټانک غورځېدل تاییدوي خو د مرګ ژوبلې او د ټانک د راغورځېدو د لامل په اړه څه نه وایي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټانک راغورځېدلې خو دوی ته لامل نه دی معلوم او دا هم ورته نه ده معلومه چې څو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. ځایي اوسیدونکي وایي د پاکستانی پوځ یا توپ لرونکی ټانګ په داسې حال کې له امنیتي پوستې د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند ژورې درې ته غورځېږي چې دی او دې ته ورته د ډیورنډ په فرضي کرخه د پاکستان ولاړو ټانګونو او پوځیانو د خلکو ژوند تریخ کړی او په شاوخوا یولسو کالو کې ګڼ کونړیان وژلي، ټپیان کړي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. خو پاکستان لا تر اوسه د یاد ټانګ د غورځېدو او د کونړ د اوسیدونکو د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې په پام کې دي. دغه لوبې په قطر کې د یکشنبې په ورځ پیل شوې چې پای لوبه به د دسمبر په 13 وي. له لومړۍ ورځې پرته چې یوه لوبه پکې شوې، تر اوسه له مهال ویش سره سم هره ورځ څلور لوبې شوې دي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړۍ لوبه د سویزرلند او کامرون ترمنز پیل شو او اوس هم په پای ته رسیدو باندې د سویس تر 90 دقیقې چې اوس 2 دقیقې اضافي وخت هم ورکړل شوی دی، د کامرون ټیم ته یو ګول ورکړی او په دې حساب باندې تر دې دمه د لوبې امتیاز په خپل واک کې لري. دویمه لوبه د افغانستان په وخت د کوریا او یوروګوای ترمنځ د چې 15:30 بجې په مازیګر پیلېږي. د پرتګال او غانا لوبه هم د مخستن په 8:30 ده او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 11:30 بجې دي. د فوټبال د غنو مینوالو سترګې نن د برازیل او پرتګال لوبه ته دي. په برازیل کې د نیمار په څیر هم دارنګ په پرتګال کې د کریستیانو رونالدو په څیر مشهور ستوري لوبغاړي لوبېږي. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه یوه مسابقه بشپړه شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 22 ټیمونو برخه اخیستې چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام په تاریخ کې 4 ځله اتلولي خپله کړې، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماته وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو زولۍ ډکه کړه. په کاستاریکا یې 2 ګولونه ووهل. د یکشنبې په ورځ به جرمني له اسپانیا سره مخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتې وخوري، د بل پړاو تګ به سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پرون د جرمني ماتې او وړ مرز د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نه ښکارېده. له اتو ګروپونو بشپاړت لوبډلې دوهم پړاو ته لار کوي او نیمایي نور به بېرته خپلو هېوادو ته ستنېږي. پراتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمنی او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنېږي که څنګه. اوس به ورشو خوست ته. د خوست د تڼیو اوسیدونکي د یو اشار لپاره سره ټول شوي او د درګي ښارګوټي او د ولسوالۍ بازار پاک کړ. اشارونه په خوست کې اوږده مخینه لري چې په واسطه یې د ولسي خلکو لخوا د ویالو او کاریزونو پاکول، د سربندونو تړل، د نیالګیو کېنول او اوبو لګولو نورې لوی او درنې چارې هم ترسره کیږي چې اوس دغه دود لږ څه کم شوی. د تڼیو اوسیدونکي له دې اشارې هدف دا ده چې د خوست نور قومونه هم د پخوا په شان حشرونه یا پګړو ته واڅوي. جزئیات له نجیب الله الخیل اورو.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې لسګونو ځوانانو، قومي مخورو او ځایي مسؤلینو د پګړې یا حشر له لارې د دې ولسوالۍ د درګي خارګوټۍ آن سړک او ټولګټي تاسیسات پاک کړل. په دې سیمو کې که څه هم د حشر دود اوس د پخوا په شان پیاوړی نه دی پاتې شوی، خو د تڼۍ ولسوالۍ ښاروالۍ د ځایي خلکو په ملتیا پتیلې چې د درګي خارګوټۍ د پګړې یا حشر په واسطه پاک کړي. د تڼۍ ولسوالۍ ښاروال عثمان حیدر آزادۍ راډیو ته وویل
خوس د اشرونه ډیر کم رنگی شوی دی. مونږ ټول داسره او فتیاله چې مونږ سی باید سپینګيري مشرون تڼۍ ځوانون علما کرام ټول سره ټل شو چې د تڼۍ ولسوالۍ داخله او درګي بازار صفاکو کچیر ته مونږ په داغه خپل شخصي پیسې کولای په دینه ډیر لګه خرطلو.
د پګړی یا حشر ګډونوال د دې لرغونی دود پاللو ته خوشاله دی. وایي دوی ځانونو سره ټیکټر راوستي او له کورونو یې بیلچې، کلنګونه او د کار نور وسایل هم راوړي دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی مرغمی وایي
کام ستر میګر وستلی دی، ټیکټر نور وستلی دی، ځانډن وخت کې به میګ پګاړی نیوې بیا به کور کوم. یې سمیګې دې ته راغلي چې میګ د شروال سره د ولسوالۍ سره میګ کومک وکړي، کیمې کشرې چې تالی دي دا تر کشرې میګ ټلی کې چې کیم کور وي دلته میګ وکړي. دا ویډ کې میګ ټول وستلی دی، ربز چارایګه هر شای ور سره دی، دا میګ دا کور اوړ ولسوالۍ کې دا کور میګ وکړي.
د تنۍ مدني فعالان وایي په دا ډول ټولنیزو برنامو کې خلک خپلې نورې ستونزې هم یو بل سره شریکولی او حل لارې ورته موندلی شي. مدني فعال ګلوري خان وویل
ټول د تنۍ ولسوالۍ ځوانانو او مشرون هرتل شوي دي چې د خپل ولسوالۍ صفا کړي. یو خدای چې ولسوالۍ به صفا شي، بل په څنګ کې ځوانان او مشرون سره پیټ پخ کیږي، سره یوځای کیږي، هغه خبر هغه مشکلات چې هر څه کې په خپل سیمه کې په خپل کلی کې لري نن ورځ دی کرای شي چې هغه موږ دلته په وځي سره شریک کیږي.
دینی عالمان وایي په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستنه او یو بل سره همکاري په دینی وجیبو کې راځي. دینی عالم محمد داوود وویل
افغانیان پاتې خلک دي، باید تعلیم ته توجه وکړي، اقتصاد ته باید توجه وکړي، باید صحت ته توجه وکړي. هر چا نه ماده خواهش ده چې باید خپلې وظیفې ته پابند واوسي.
د تڼۍ ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت او ولس یو بل سره همکاري ونه کړي نو حکومت په یوازې ځان هر څه نشي سنبالولی. د تڼۍ ولسوال بهرام جان حقبین وویل
صفایي چې ده دا نسب الایمان ده. دلته چې ده په ولسوالۍ کې چې موږ سره عوام همکاري ونه کړي یوازې حکومت دا نشي کولی چې ټولو کارو ته رسیدګي وکړي. موږ دوی لاسونه سره ورکړي دي، انشاءالله موږ تم سهلات وکړي، دوی تم سهلات وکړي.
د خوست د تنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ویل په راتلونکي کې په پام کې لري چې د همدا ډول پګړو یا حشرونو له لارې د ښار څخه د تنۍ تر ولسوالۍ پورې د سړک دواړو غاړو ته ونې له هرزګ یو پاکې او ټولو ونو ته منظمې اوبه ورکړي. دوی وویل هڅه کوي د دا ډول برنامو له لارې د خوست او لوی پکتیا نور قومونه هم د حشرونو بیا پیلېدو ته وهڅوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم او لپتیله سنا شریکی دا 3.5 میلیارډ پیسې کمی دي او به تاسو دا کم نه وې پلان نیول سوې ده. بس مشران خپویږي نو دا پیسې د ما په نظر باید چې په هغه ځای کې وساتل شي یا ولګول شي چې چیرته د افغانیو ارزښت ساتل کیږي پی او چیرته د افغانستان بقا ته پی ګټه رسیږي. او د سینه سره دغه پیسې دي او تمه نیمه ورته د افغانانو کیږي او دام بې ځایه لاړ شي او افغانۍ هم بېرته هغه زړو افغانۍ سره مساوي شي. نو په دې هیله چې دغه پیسې په داسې ځای کې وساتل شي یا ولګول شي او دوامداره بقا افغانۍ پیدا کړي په دې هیله. والسلام په احترام.
السلام علیکم. درقد ولسوالۍ ته خاطر ولایت کې تماس یې ولګي او دا مې شکایت دی چې طالبان د روتخانه به درقد جرګه ده د خلکو ځنې د ملت مې پر موټر باندې 50 روپۍ اخلي ولې اخلي او دا ملت یې خرڅ کړی دی ولې سودا کوي ولې خرڅوي. خدای 50 کاله 60 کاله 1 کاله کې دا جغل نه دی خرڅوي، معامله سوی نه دی، سودا سوی نه دی. لیکن نن 2 کاله کې د دوی دولت راغلی دی، دوی معامله کوي، دوی څه خرڅوي، ولې خرڅ کوي، ولې دا ملت سودا کوي. ملت خپل بې خصاب پیسې نه رلی وروره، دوی جغل پر خرڅوي، لار یک پر خرڅوي، صاحب د سرطال دپاره یا د تاداو دپاره ولې خرڅوي. دا څه ظلم دی، ولې دا ظلم د ملت سره وشي، ولې د رعیت سره وشي. لویه رتغانه ده، دعاوې نیولې ده، تاریان د دعاوی او لونه دعاوی پرې دا ټوله دوی اجاره کړې اجاره یې اخې. ما ځم د لوړو چارواکو پرې ورسېږم دغه اجاره بند کړي او د جاغل یې نه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دی. ورزو لاندو خبرونه ده. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاریون وکړ. دوی چې په کابل ښار کې شاهد شمشیری له جماعت سره نږدې ټول شوي وي، ټینګار یې کاوه چې حقونه یې باید تامین او درناوی ورته وشي. دې ډله افغان ښځو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په درشل کې چې سبا لمانځل کېږي دغه لاریون کړی. د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان په یوه سټډیوم کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی او ویلي دي د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې تسیخ کړي. جنرال آسم منیر د پاکستان د پوځ د نوي لوی درستیز یا مشر په توګه نومول شوی دی. مخکې د آی اس آی رئیس هم پاتې شوی دی. افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چټک بالر فضل حق فاروقي د استرالیا په بیګ بش تجارتي شلاوریز لیګ کې د سیدنی تندر لوبډلې لخوا اخیستل شوی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا به نن پنجشنبه یوه بیړنۍ غونډه کوي. په دې غونډه کې به د ایران د مظاهره چانو د پراخې ځپنې په اړه بحث وشي. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستل شي. اوس هم د مخکښو ښځو خبرونه واوري.
درن دوستانو د مخکښو ښځو خبرونه ته خراغلی. ازادي راډیو ته پراغلو پیغامونو کې یو شمېر میرمنې وایي چې دوی خپل راتلونکي ته سخت اندېښمنې دي، ځکه اکثره ښځو ته د کورنۍ لګښتونه ورلغاړي دي، خو دوی نشي کولی چې د پخوا په څیر کار وکړي او یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. دا میرمنې وایي چې د طالبان حکومت په پیل کې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې له ښوونځیو څخه منع کړې. بیا ورو ورو د کار کوونکو ښځو پر مخ د اکثره رسمي او غیر رسمي دفترونو دروازې وتړلې. د لری واټن په سفرونو کې د محرم او حجاب خبره ورته حتمی کړه. حال دا چې ډیری میرمنې محرم نه لري. په دې وروستیو کې په خځینه حمامونو، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو هم بندیز ولګوه. دا ښځې وایي کله چې غاک پورته کوي او خپل حق د لاریون له لارې غواړي، نیول کیږي او بندي کیږي. نن د دې میرمنو د اندېښنو پاک له خپلو میلمنو سره باس کوو. له موږ سره په خبرونه کې د پخواني ولسمشر مشاوره او مدني فعال عادله بهرام نظامی، د یو رسمي دفتر پخواني کارکونکي او د ښځو د حقونو مدافع دنیا صافی دي. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی مرسته را سره کوي. میلمنو ته خراغ لاست وایو. ستړي مشي په خیر راغلی. ډېر
زیاته مننه تاسو ته او ستاسو درنې میلمنو ته. ټولو ته السلام علیکم.
ډېر زیاته مننه تاسو دواړو میلمنو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. په پایل کې راځو له میرمن بهرام نظامی نه پوښتنه مطرح کوو. لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په پایل کې واوریدل، افغان میرمنې خپل ووس او راتلونکي ته سختې اندېښمنې دي. په دې اکلی تاسو نظر څرګندول غواړو.
حالات څه خو دا پیک دی یا افغان میرمنو ته وردغاړې دی؟ یو ډېر د تشویش وړ څه چې بېخي بیان نه کی چې په څه ته اوس د دونه مو په تشویش کې شو. ځکه چې تاسو ګورئ نړۍ په حالت یو کېدو کې ده او نړۍ متحده کېدو ته چې مساوي یا د جنسیتي تبعیضونه د بینه یوسي. اما په افغانستان کې تاسو فکر وکړئ چې نن جلکۍ مکتب ته نه پرېښودل کېږي، میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي. هر هیواد د خپل بهبود، د خپل هیواد د پرمختګ په خاطر باندې څومره پرمختګونه وکړ، د هغه لحاظ ده، د تخنیکي لحاظ تاسو چې وګورئ په څه سطح نړۍ په مخ کې. اما په افغانستان بیرته مخ په شا تي. ولې به د موږ میرمنې دوته خفه نه وو؟ ولې به دوته په تشویش کې نه وو؟ ولې به ناقراره نه وو؟ چې نن د موږ تر نیمایي نه زیاته میرمنې کونډې رندې دي، یتیمان ورته غاړي دي. هغه چې د یوین مړۍ کالې څوک نه لري یا یو څوک نه لري چې الاقل هغې ته هغه د نفقې پیسه کې یا کومک شي ورته یا نفقه ورته برابره کړه. خو همدا میرمنې دي چې د بېچارهګان میړونه یې شهیدان شول، پلارونه یې شهیدان شول، ورونه یې شهیدان شول، زامن یې شهیدان شول. بالاخره څلور دیوالو ته د نور ماشومان صفات شو یا بیخي تنها پاتې شول. اچنن سفر اجازه نه ورکول کی، د کار اجازه نه ورکول کی، د بیرون د کور اجازه نه ورکول کی، یعنی په دوسینی حصر کې چې دا خبرې کې سړی بیخي ایران پاتې شي چې دلته دا کوم فرهنګ مخې ته ځي. اسلام خو په میرمنو باندې قید نه دی راستلی کې راستلی وای خو دې د ټولو ته بیان کړ چې په مو شکل باندې ټول مسلمان هیوادونه هم په مو شکل حرکت وکړ. دنیاوی چې موږ دا تقبیح کوو دا هڅه ده او دا هڅه ده په دوه څه سره نه راځي. اما زه په یو ټیکټ زه غواړم اشاره وکړم چې دا په نړۍ باندې موږ دا شړۍ نشو وړی کولی. رڅۍ هی د خپل وطن نه رسېدې یو شو او دوه مشکل ته په خپله د حل لار پیدا کړو. ځکه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې
میرمن صافی ازادي راډیو او نور رسنیو د میرمنو وضعیت په بیلا بیلو راپورونو کې خبر کړی دا خدا چې تاسو عمل اند میرمنو په مانس کې یاستې تاسو خپل دسترګولې د حال راتوي څومره تر فشار لاندې دي
تقریبا نو څو وضعیت اقتصادی ډیره خراب شوی ده. دوی د دې پر ځای چې د افغانستان د اقتصاد په وضعیت توجه وکړي. اقتصادي بحران څنګه ډیر خراب ده د مجبوری له وجې نه خلک خپل ژوند هغه کې وژغوري دي په د خیر قانوني نور هیوادونه ته ځي مجبور دي چې ولاړ شي. که هغه ولاړ نه شي دلته څه کار نه دینو نو دوی ماشومان د وکړنه مو کېږي نو څه شی وکړي؟ تاسې یو ښه لار پیدا کړئ چې خلک مجبور نه وي ونه تښتي د خپل هیواد نه ولاړ نه شي. او نور زمونږ دا ګډای کلګر خلک او سوالګر خلک دونه دي سوې د وخت خو دونه دي نو
بله
انسان حق نه لري چې خپل د عذاب
ډېر زیاته مننه. اوس بیرته اغلی میرمن نظامی ته وخت ورکوم. میرمن نظامی څه موده وړاندې سل میرمنو سل لیکونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته واستول. په دې سلو لیکونو کې د میرمنو د ادفي وژنو، سنګسارولو، دوره وهلو، جنسي تیری، شکنجه کولو، اجباري ودونو، د ښځو توهینولو، تحقیرول، د مکتبونو بندیدل، د میرمنو له کار نه منع کول، د تفریحي پارکونو، د ورزشي کلبونو، د ښځینه حمامونو د بندولو پاکله موضوعات رانغاړل شوي او دا سل لیکه د امنیت شورا ته استول شوي. تاسو څه فکر کوئ دا به څومره ګټور واوسي؟
که داسې ورته ځیر شو چې د یو کال نه یا د یو نیم کال نه زیات شو چې نظام تغییر وکړ او طالب په قدرت ورسېده، چې دا غږ جګ د یاد میرمنو په داخل او خارج کې درسته ده وسه امرایی شوی دی و به تاثیر خوب نوی حد اقلا نیای تقبیح کیوی نو خوزتی هیچ کم کار ده. ما خو مثبت کار نده کلی دلی ده 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 یونیم کال که چه مو کملال متعیت لیکونه لیکلی لیگلی دی کم شورای امنیت لیگلی دی و خاص نتیجه نده ور کری او نتیجه بوم زفکر کم چه دلتا جنگ ده قدرتونو ده دلتا جنگ ده افغانستان ده خلکو یا ده افغانستان ده خلکو خپل مشکل نده ده مشکل ده نور نده مشکل ده
دیر زیاده مننه. میرمن صافی ورطا پختنه بل تاس خمت رکو کلی چه میرمنی تردی ها ده مجبوری گی چه دوی سل میرمنی را طولی گی او دوی لیک لیگی بیادی امنیت شورا تستوی خپل مشکلات مطرح کبی اتاسو لنظر داغ داول کار چوم رخ دی؟
زمان پر نظر خب در دونه عزیز نکرد که ده اول زنه در داخل و خپل مشکلات سنده او انزاد شان نکره یا اتاسمان منال او نور داینه که
ځکه یو ځل موږ هم دا کار کړی وو او موږ تر اوسه نتیجه نه لیدلې. د ښځو د واقعیت خارجیان زموږ ډېر ښه خبره ده. دا چې ولې دوی سمه سو اقدام نه کوي، ولې دوی سمه فشار نه راوړي طالبانو باندې، زما هدف د فشار دا دی چې زه هڅه مې دا تاکید کړې ده چې دا فشار نه ده چې دوی د یو خوانه فشار راوړي او د بلې خوانه دوی مرسته کوي. تاسو بشري کومکونه کوي، مګر دا بشري کومکونه هغه خلک چې ورته اړتیا لري، ضرورت هغوی چې الله سیم سمه نه رسېږي. زه خبر یم له دې وضعیت نه، مګر دوی سمه فشاري اقتصادي فشارونه سیاسي تحریمونه دوی باندې راوړي. دوی کېل نږدې چې نور هېوادونه سفر وکړي او کله چې په کوم ځایونو کې دوی جلسه اخلي او غواړي چې د نورو میمانښو سره دوی جلسه اخلي، دوی نه کوي. دا نور هېوادونه د اروپا او سازمان چې د افغانستان ښځو چې په افغانستان د وضعیت د افغانستان د ښځو د وضعیت خبرې دي، دوی نه غواړي، دوی ته بلنه نه ورکوي. او نور افغان ښځې چې په اروپایي هېوادونو کې سمه ارامه او خوشحاله ناسته، هغوی ته بلنه ورکوي. دا خو بېخي په انصافي ده. دین په نه باندې چې دا افغانستان د وضعیت تاسو وایي چې دا افغانستان چې څونه بد وضعیت سره لري او دوی تحصیل کړي ده، دوی ته غرفه ده شیان زده کوي. دا چې پروژې موږ څه وکړو، موږ غواړو سمه په هېواد په څه شی چې په اقتصادي ده سیاسي اجتماعي فرهنګي په ټولو دا برخونه کې موږ څه واخلو، ځکه دا افغان څه د ډېره ښه استعداد لري او دوی تحصیلي دي، حتی تر مستري حد پورې ده، دکتورا حد پورې. موږ د څه داسې ښځه لرو چې تندې دننه په افغانستان کې شته او د ډېرې ستونزو سره مخامخ دي، مګر خپل غږ باسري نه شي. دا به خپل غږ پاتې نو خلک نه اوري. دغه
میرمن نظامي، تاسو د میرمن صافي خبرې واورېدلې؟ دوی ویل کله چې چیرته غونډه کېږي او د افغان د میرمن حقوق غوښتل کېږي، نو هغه ښځې نه دعوتېږي چې هغه دوی خپله د ښځو منځ کې دي، خپل هم عین هماغه درد احساسوي چې یو بل افغان میرمن چې په افغانستان کې احساسوي. هغه میرمنې د غونډو ته ورځي چې هغه د دوی په وینا، البته د میرمن صافي په وینا، آسوده دي، آرامه دي، بېغمه دي، نو ځکه نتیجه نه ورکوي د دوی ناسته. تاسو په دې اکله څه وایې؟
زه د میرمن صافي نظر ته احترام لرم. دا خبره ته باید تصویر شو په دوه شکل ته. یقینا موږ ټول نشو متهمه کولای چې ټول په بیرون کې دي ولا ټول بیرون ناست دي. هر سړی د ځانه هغه خپل هغه لري، مشکل لري، حتما جنجال نه دي. هغه جنجال شخصي جنجال نه دی، هغه ملي او د یو مملکت په سطح دی، یو مملکت جنجال دی. چې نن که موږ هم خبرې کړو د ښځو د آدرس یا د ښځو ځان یو میرمن بولو او حقم دی چې باید غږ وکړو، دا خبرم هم په ځای کې دی شي او هم یو څه مشکل کې لیدلی شي. هو، ځینې میرمنې شته دي چې یقینا چې د افغان میرمنو د نوم نه ډېره سو استفاده کوي، یوه مافیایي ډله شته ده چې متاسفانه نړیوال هم ډېر په هغو میرمنو باندې حساب کوه او هغه میرمنې یقینا هر چیرې دی حاضرې وي، ځکه دوی مافیایي ډلې دي، پیسې لري، هرې خواته منډې وي او د راغلو د افغانستان او د افغانستان د بطن د میرمنو دعوت کول. اول زه چې کنفرانسونو ته چې دعوتیم چې دغه یو څو ورځې مخکې مو یو کنفرانس په استانبول کې لارم، زه په یو ډېر مشکل ته استانبول هوا راغلم، اما هلته د موږ غږ څه شی و؟ د موږ غږ همدغه وه چې هغه میرمنې چې نن په افغانستان کې بندې پاتې دي، هغې دغو کنفرانسونو ته راتلی نه شي. لطفا د زوم د طریقه هغې ته زمینه مساعده کړي چې هغه میرمنې دو کنفرانسو کې اشتراک وکړه. هرچند چې یوې میرمنې د یو د کندي ولایت نه و که د کوم ولایت نه یوې میرمنې اشتراک کړی و، اما موږ دا په شدت ته خبر ورته وکړه چې تاسو دا غونډې غټې کړئ او کوشش وکړئ چې د میرمنې افغانستان د داخله د دې غږ پورته شي. او راغلو له هغه میرمنې په بهر کې دي، هغه هم موږ کېدای شي چې په ډالو باندې وویشل، داسې چې نارینه په ډالو ډالو ویشل شوي، میرمنې په ډالو ډالو ویشل شوي. هغه هم بشر دی، هم انسان دی، هغه هم تحریک لري، هغه هم کار لري، هغه هم تلاش لري. موږ نه شو کړلی چې ټولې میرمنې چې په بیرون کې دي هغې ټولې په یو شکل دي. نو شته دي کې مشکلات شته دي، کې لږ نه ډېر مشکلات کې شته دي. ما هم په خپله دا غونډې انتقاد کړي دي چې تاسو باید دوته ډېره جدي توجه وکړئ. هغه میرمنې چې واقعا د افغانستان د ښځو غږ دي کولی شي، هغې مافیایي ډلې نه دي، هغې پروژهیي نه دي، هغې په بیا انجویي فکرونه نه ورته لري. نو موږ وطن خو به همدغو انجویي فکرو خراب کړه که موږ په دغو شلو کالو جمهوریت کې هغه پیسې چې راغلل چې ما په بار بار چیغې ویلې چې پلیاز خدای دغه پیسو ته یوه زیربنایي کار پرې باید وشي، یوه فابریکه باید پرې جوړه شي چې هغه کونډې ورنډې چې نن په کورو کې ناستې دي، تاسو ورته یې دوی روپۍ په لاس کې ورکوئ او مربا پرې جوړوئ یا ترشي پرې جوړوئ، هغه ورته بازاریابي کېږي
سلسله کې فقط هغه راپور تیروي چې موږ افغانستان ته دومره پیسې ورتللې، نیمه پیسې نور به تاسو په افغانستان کې د مافیا په غاړه کې د مافیا خولې ته قصدن ورچوي. ولې په افغانستان کې تاسو د افغانستان د دولت هم انتقاد کړی چې د سیب د حکومت تا آخر د ډاکټر غنی ته حکومت موږ بار بار د خبر وکړل چې تاسو سوره جمهورانی لطفا تاسو د کومکونه د نړیوالو ته په دغه مسله کې تاسو ټوکی نه او ورته ووایئ چې دا کومکونه درسته ده، د عینه عینه سناریو هوس تکرار ده، د اوس هم تاسو وینئ هاین رقم پیسې رسی، اما معلومه نه دي چا ته ورکول کی، کوم کورنۍ ته ورکول کی. درسته ده ورد شي کورنۍ ته خو ورکو، هر څوک چې وي یو افغان کور ته خو د سلو کې یو کور ته خور ورسی، اما فایده څه شي ده؟ د یوې ورځې ډوډۍ خوراک خلاص، ولې دا بنیادی کار په دوه پیسو نه کی؟ ولې مو یو میکانیزم نشو ورته جوړولای چې دا کومک موږ په دوه شرط داخل د افغانستان تمینو چې دلته بنیادی کار ورته وشي؟ پرونم بنیادی کار ورته ونه شو، ننم بنیادی کار ورته نه شو، پرونم فقط مافیایی ډله چپو که نرم شریک و خزم شریکې خپلې ګډې په مړې کړل، نن ترکیه کې په ټوله دنیا کې د کاکا کاکا بلډنګونه لري. تاسو راشئ دلته د ترکیه کې د دې ژوندو ته وګورئ، د ترکیه کې د بادیګاردان سره تاسو حیران به ورته پاتې شئ.
ډېر زیاته مننه میرمن صافی. تاسو به حتما د میرمن نظامی خبرې اوریدلې وي. دوی د نړیوالو له ناچیزه مرستونه یادونه وکړه چې ډېره کمه مرسته کوي او هغه به ډېره غټه یادوي، او داسې مرسته چې یعنی هغه افغانانو ته کفایت نه کوي، د یوې ورځې ډوډۍ ورکوي او د دې لپاره چې یو راپور دوی تیر کړي. تاسو په دې اکله څه وایې؟
دقیقا زه د میرمن نظامی کوم مرسته وایم. داسې ده که دوی مرسته کوي سمه مرسته، دوی اصلا معلومه نه ده چې ته مرسته کېږي، کوم خلک رسېږي، کوم خلک نه رسېږي. او ولې دوی بنیادي اساسي کارونه کوي؟ په افغانستان کې ډېره فابریکې شته چې تروسه ټوله مرستې ویرانه ده، خرابه ده، نه هغه غم تروسه هېڅوک نه ده خوړلي. ولې دا زموږ زیربنایي او بنیادي کارونه باندې خلک کار نه کوي؟ په همدغه کولی شي زموږ ډېری ځوانان په هغه کې په کار شامل شي، او په ټول عمر کې کولی شي د خپل ځوان لپاره یو لقمه ډوډۍ حلاله پیدا کړي. نو دا پروژې چې د ترکیې او د نور هیوادونو سره مرسته کوي، د افغان ښځو لپاره او دا نور پروژې دي، هغه د یو څو میاشتې لپاره دي. هغوی د ژوند هغوی خلک په یو څو دوه درې یا یو میاشت دوه میاشت خو ژوند کولی نه شي. هغه خو ډېر زموږ ژوند خو ډېر دي، افغانان خلک مخصنه هم سره ده، دوی ماشومان ډېر دي، ډېر ماشومان پیدا کوي. او زه په دغه کې ډېره خفه یم چې دوی ډېر قسمه پروژې هغه نه کوي چې د دوی په ګټه واوسي، چې د هغې یو کس یا حرفه زده کړي. دلته بېځایه حرفه او زموږ یو میاشت مخکې کولی وو چې زموږ ډېر ځوانان چې هغه د اوزګار دي ولس چوپني لپاره عربستان ته هغه کولی د خدای لپاره موږ ځوانان ته ښځې دي که نارینه دي، دوی درس ویلی ده، دوی تحصیل کړي ده، دوی د چوپانۍ لپاره دي. دوی غواړي چې دا حرفه نانوایي حرفه زده کړي. دوی حرفه سره دوی څه شی وکړي؟ تمه ولې بنیادي کارونه دوی ته نه کوي؟ ولې تمه یا د افغانستان ډېر هغې فابریکې دي هغه ولې جوړ نه کوي چې د زموږ خلک په هغه کې شامل شي او خپل ځان لپاره یو شي ډوډۍ حلال ډوډۍ پیدا کړي؟ او دا خانم نظامي ویلي وو چې مافیایي ښځو څه هم دغه باندې یو ځل غواړم چې هغه وکړم شاره وکړم چې و زه نه وایم چې ټول یو شان دي، ډېری مګر همدا هغه څه دي چې مافیایي ښځې د ډېرې پروژې اخیستلې د افغان ښځې په نامه، او موږ تر اوسه هغه پروژې د هغه پروژې نه خبر نه یو هغوی په کوم لارې کې مصرف کړی ده.
بله، ډېره زیاته مننه ژوندۍ او سلامته اوسئ میرمن نظامی. میرمن صافی په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې نړیوال راځي دلته غواړي افغان میرمنو ته د نانوایی کار ورزده کړي. کنه څو موده وړاندې موږ همداسې خبر درلود چې یونسف غواړي چې افغان میرمنو ته د نانوایی په برخه کې او د کلچه پزی په برخه کې ورزده کړي، او څه بیا افغان میرمنو غبرګون هم خوده چې دوی ولې خې د زده کړې لار نه خلاصوي، چې دوی اوس افغان میرمنې چې عمر تحصیل کړی ده راسي نانوایی ته کښېني. په دې اکله تاسو څه وایئ؟
هېڅ د منلو وړ خبر نه ده. نن د افغانستان نیمه بده نه د تحصیل او د تعلیم نه په کور کې نه ولکیږي، او بیرته یونسف په دو تحصیلاتو باندې فکر نه کوه او فقط نانبایی پیسه کې. که داسې فکر وشي دو مسالې ته چې ښه شاید دی به داسې په نظر کې نیولي وي چې هغه کونډې رنډې چې د تیت د درس وخت نه لري او مجبور یوه نفقه خپل اولاد ته برابره کاوه، د نانبایی به دی ته ډېره ښه وي. موږ ولیدله په شلو کالو کې د پروژې موږ ولیدلې که یونسف وه که نورې وي که نورو که نورو ټول هم داسې یو پروژې لرلې چې په چا به یې ترشۍ جوړولې، په چا به یې یو شی جوړول، په چا به یې بل شی جوړول. خو خیره زمینه مساعده د تحصیلات عالي او د مکتب وه، اما دا پروژې ډېرې د وخته په افغانستان کې په همدغو شکل مخې ته ځي.
خو زه به درته یوه خبر وکړم، هڅه چې بیرته ما د ټوله خبر میرسه ګرده وډه کوي هغه دا ده چې وی خود کردره نه دردست نه درمان. زه فکر کوم چې دغه خپل مشکل د موږ باید موږ په خپله حل کړو. هغه کومک چې یونیسف کاکه موږ اوس یوه قوي اداره لرلی یا یو داسې یو قوي ائتلاف هم لرلی یا داسې قوي د ښځې و نارینه سره یو شوي وای، درسته ده د طالب صاحب هم باید خبرو کې ناست وای چې مشکل باید اوس ویلی وای او د نړۍ سره هم ویلی وای چې تاسو چې دا کومک کوي نانبایی ته تاسو ولې تسهیلات ولې تعیین نه کړئ، ځکه دی هم چې ویني چې موږ غاړې جګي و چې هله ښځه هلته وږې ده، کارتونه پرېښودل کېږي، ماشومان یې ورته غاړې دي، مکتب ته نه ځي، دو ته نه ځي، او ته نه ځي، او دا ټولې دروازې پرې تړلې دي. بیا تکرارا هغه د شل دیرشو کالو پخوا سناریو بیرته د سر تکراریږي، بیرته مغه نانبایی خلاصیږي، بیرته مغه شبکې د بافت خلاصیږي او د خیاطۍ خلاصیږي او بیرته یې مخ په شا باندې منډوي. هر سړی یا هر چا د تاریخ نه باید زده کړي وي، که افغانستان خلک هم باید د تاریخ نه زده کړو او موږ هم باید د تاریخ نه زده کړو. درسته ده چې نن ډېر سخت مشکل دی موږ باندې چې موږ هغه یو تعهد نشته دی چې په یوه غږ سره ټول شو او په یوه غږ باندې کینو د مشکل ته لیار د حل پیدا کړو. نو د ما خپل هم شدیدن انتقاد په یونیسف همدغه دی. درسته ده چې تاسو کومک کوئ اما دا د کومک لیار نه ده. تاسو کړی شئ چې همدغه کومک هم دی ته د تعلیم و تربیې لاره هواره کړي، هم په مقابل کې دی ته هغه څه چې د نانبایی په خاطر ورکوئ هغه یو څه مقدار نورې پیسې که تاسو بنیادي نشئ کولی باید ورکړئ چې دی هم درس ووایي او هم د خپل کورنۍ نفقه حل کړي، اما نه چې تاسو یوه تحصیل کده یوه ډاکټر راولئ مترانه په سری کینوي نانبایه یې کړی. نو متاسفانه په افغانستان باندې ډېره غټه سمریو د هو سند د څو کالو مخې چې موږ څو لسیزې وړاندې ورته ویلی شو چې د افغانستان د پرمختګ مخه نیوله کېږي او ډېره په مهارت نظام جوړ شي، جوړ شي، په ټول تداب یې کېښودل شي، په پښو ودري، بیرته په داسې یو عاجل حالت پراشي چې په دست څلورویشتو ساعتونه کم هغه نظام چپه شي. ولې خودونه معلومی چې دلته بیرونی لاسونه دي او د موږ خلکو په کټ کې دومره دښمن کار کړی په سر د دوی چې ګرمه جګړه روانه ده، سړه جګړه ډیره منظمه روانه ده.
ډیره زیاته مننه ځوانده او سلامته اوسئ. راګرځو بیرته میرمن صافی ته. میرمن صافی، که په دې خبر راته وکړي چې په دې وروستیو کې چې ښځینه هم امونه باندې سول ورزشي کلبونه، تفریح پارکونه، طبعا تاسو به پارک ته تللی، کلب ته به تللی، څنګه او په دې اکله راته تاسو خپل پزوندې څومره سار وکړه دغه فرمان یا دغه پریکړه؟
ډیره سار یواز ما باندې نه ساته، ما ته ځواني څه پلیز پیدا څه دي سو زه مې ډیر خراب شوم، مجبور شوم چې ما خپل مور ته وایم چې باید زه ورزش ولرم، جین ورزم، ځکه زه ښه نه یم، که خدای نه خواسته زه عمر شې دې څه بلی ورنسم وای ښه زه ولرم. بیا تقریبا زه درې میاشتې زه ولرم جین ته جین ته وم ډیره ښه مې ولیده چې د بیچاره مورګانې و خوندې اوس هغوی ناروغي و د ملا د لاسه شیان درد درلوده، ناروغي شیان ورسره و چې ډاکټر دوی ته ویل چې تاسې لږ ورزش وکړئ چې سازمان در وکړئ او صحت سره وده خدای زه پوهېږم داسې امارات ته ډېرې خبرې باندې پوهېږي که نه. کله چې هماغه وخت مکتوب راغله هغه د ورزشګاه هغې صاحب خوان وایي چې بند کړی ده طالب موږ ته اجازه نور وده کړي، ما ته ولیدل ډېر زموږ کور خوندې چې مور راته وژړل وایي څه وکړو موږ باندې ټول شیان بنده کړ، تل امامونه بنده کړ، مکتب بنده کړ، وظیفې بنده کړ، اوس همدا یو راجیم و چې موږ راته لږ زموږ صحت ښه وسي چې موږ کور کې ناروغه کېږو دې بتر نه زموږ وضعیت ښه کېږي دا موږ باندې بند کوي. دوی زموږ نه څه شی غواړي دام دې باندې راکوم چې تاسو ټول د چې شاید خزو سره چې کله چې تاسو په دې حکومت قدرت ورته د امدا تاسو ټول بندیزونه ټول حکومت ټول هر شي چې مختلف تاسو د خپل ځان چې تاسو باندې بدل لګیدل هغه خزو باندې تاسو صدر کوي ځنه مکتب ته لاړ شي، خزو دنګ ته لاړ شي، تفریح ته لاړ شي، حمامونه ته دا ایجابي اچ پرونه ولي خدای الله جل جلاله دا ټول مسلمانان ټول بشر عدالت پیدا کوي او ټول ته یو حق ورکړی ده. اول دوی نه پوهېږي چې دا خزو سم په باندې وګرځي څو باسي اته په کور کې زموږه سمه قرار نه یو آرام نه یو سبا کې نه سو باندې تللی نه سو.
میرمن نظامی، تاسو باندې میرمن صفی خبرې اوریدلې وي، دوی وایي چې والی یوازې میرمنې چار څه په دوی باندې وځ کیږي، په دې اکل تاسو څه وایي اوسنۍ حکومت والی یوازې په میرمنو باندې پریکړې عملي کوي؟
د ما خپل نظر یا د ما خپل تشویش هم دغه دی چې
چې کله کله خپل ماتم د سوال پیدا کی په ډیره بسن سچ مودا کلمن شوې کولې مولا ماتم د سوال پیدا دی چې دا ولی باید ټول څپ میرمنو باندې د کوم تطبیق کوم ځکه چې یو هیواد چې په هو کې کالونه کالونه جنگ دی بدبختی ده او نن بیا ته مو بدبختی ته کش کول کی ولی په نورو مسایلو باندې بحث میکی ولی دا اوس تاسو وینئ په پتان کې مثلا په چمن کې دغه جنگونه د سرحد څه دا ډېر نور دغسې مسایل نور دي ولی په هغو باندې فکر نه کوي ولی دا محققین درسته ده تنها محقق نه کیدای نه شي مو په ښځو کې هم محققین لرو دکتراوې لرو ماستران لرو بدون دغو نه بیاوي چې هغه یو د یوه دانشمند حق په هر چا کې پیدا کېدلی شي بیا په میرمنو کې ډېر ځکه میرمن می تاسو پی چې می مور ده او مور چې خپل اولاد ته توجه لري داسې خپل هېواد ته توجه لري ولې باید په دغه د هېواد په نورو چارو باندې فکر ونیشي چې دی ټول شي په ټول مشکل په میرمنو دی نو ښځه نن چې هوښیاره ده ښځه نن چې تعلیم یافته ده نن ښځه چې درس ویلی نن چې په تخنیک پوهېږي هغه ښځه چې لاس واره دی قلف کا قلف ولی نه شي آخر به دا سونامي غږ پورته کوي آخر به دا ښځه څه یو کېږي او بیا به زه فکر کوم چې دا به نو یو بل جنګ مخوي چې دا به هېڅ مناسبه نه وي د ما په نظر پیام می دهم چې باید ډېرې جدید ښځو غږ ته توجه وشي.
میرمن عادله بهرام نظامی او آغلی دنیا صافی له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه کوو چې نن مو د مخکښه ښځو په خبرونه کې له موږ سره برخه واخیستله او یوه ځانګړې مننه له درنو اوریدونکو څخه کوو چې زموږ خبرونه یې واوریدله. دا و د دې اونۍ د مخکښه ښځو خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
خبر چې به وي څنګه دی چې به مه شنا دی او دی خبر چې به وي څنګه دی چې به مه شنا دی بیا موږ ساسر ګر پی نن می دا زوا خطا دی دی خبر چې به وي څنګه دی چې به مه شنا دی او دی خبر چې به وي څنګه دی چې به مه شنا دی زماد اور بالکل دی چی زماد سنی حال دی چی پنو می ما دلم بل دخ پل جن کتلی فال دی چی زماد اور بالکل دی چی زماد سنی حال دی چی پنو می ما دلم بل دخ پل جن کتلی فال دی نیری گن بہر شی خبر چی به وی سنگا دریا دی می آشنا دی او دی خبر چی به وی سنگا دریا چی دی می آشنا دی تصویر تئی زگورم زما پدر دی دوشی گمانو نام سیواشی ارمانو نام پسل گوشی چی تصویر تئی زگورم زما
زما بدر دی دوشی گمان نان سی واشی ارمانو نا بسل گوشی خوبنو کیل دلی تولش پچے می بیگا دے خوبنو کیل دلی تولش پچے می بیگا دے بے خبر چی بے